سلام د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه یوې سخت زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې د متحدو ایالتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه یوه درجه وه یو اس جی اس وایي د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په څلور څلوېښت کیلومترۍ او د ځمکې په یو پنځوس کیلومتره ژور تل کې و چې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته یې هم ټکان ورکړ د زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله او د تندر د پریوتو په پیښه کې لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې پنځه سوه کورونه ویجاړ شوي او درې نیم زره جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي سکل له دوه دېرش زره زیاتو کسانو د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د دې پروګرام په رغنیزو پروژو کې کار کړی د خوړو نړیوال پروګرام په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو د سړکونو د سیلابونو د مخنیوي په هدف د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو د رغونې په پروژو کې کار کړی د کسانو ته په دې پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول کیږي WFP وایي چې د روان میلادي کال پیله په افغانستان کې له شاوخوا اتلس میلیون وګړو سره د خوراکي موادو مرستې کړي د اوکراین پوځ تاییدوي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې دوه ښارګوټي نیولي دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بېګا تایید کړه چې جګړه ایزو ښارونو لیسچانسک او سیورودونیسک ته نږدې دوو ښارګوټو پیدلسني او میرنا سقوط کړی په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دی چې په لوهانسک سیمه کې وضعیت پیچلی دی او د روسیې پوځ په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی څو اوکراینی ځواکونه ترې وباسي او د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د جنګي جرمونو له ټولو عملانو سره به حساب کتاب وشي میریک ګارلند دا څرګندونې پرون اوکراین ته د سفر پر مهال کړي د امریکا د لوی څارنوالۍ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګارلند خپل اوکراینی سیال ته ویلي دي چې پر جنګي جرمونو د څارنې لپاره به یوه کمیټه وګماري پر اوکراین د روسیې د یرغل پنځمه میاشت دوه ورځې وروسته پیلېږي په تیرو څلورو میاشتو کې د اوکراین زرګونه وګړي وژل شوي او میلیونونه نور اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه یوه درجه و په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راکوي
یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د موندنې له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه یو درجه و خو په ځینو راپورونو کې پنځه اشاریه نه هم ویل شوی دی یو ایس جی ایس وایي چې د زلزلې مرکز د خوست ولایت و د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څیړنیز مرکز EMSC د معلوماتو له مخې د دې زلزلې په 1500 کیلومتره شوا کې د پاکستان او هند په یو شمیر ښارونو کې هم شاوخوا 19 میلیونه وګړو دا زلزله احساس کړه د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته خو شدت یې د پخوانیو زلزلو په پرتله زیات و د افغانستان د ځینو جنوبي ولایتونو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې دې زلزلې مالي او ځاني تلفات اړولي دي خو تر اوسه په دغه هیواد کې اړوندو ادارو او نورو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د وروختونو سیلابونو او طوفانونو په اړه هم په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکړل شوي دي
د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې د زلزلې په اړه جزئیات مو اوریدل له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بیګا رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي او نور زیانونه هم اړولي.
د دې کې لس کسان هیوادوال شهیدان شوي دي سیلابو او د تالاندې لوجي، همداسې دوه زخمیان او زراعتي ځمکې د درنیم زره شاوخوا کې ځمکې تخریب شوي دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. له دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او د بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا څلورویشتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو او خځو د چارو لپاره د امریکا ځنګړې استاذې رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه دي چې په افغانستان کې د خځو او اقلیتونو وضعیت ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمشنر سره په دې اړه خبرې کړې او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي.
د افغانستان د بشری حقوقو او د خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له عالی کمشنر میشل باشل سره په کتنه کې له هغه و غوښتل چې په افغانستان کې د خزو او نجونو، هزارګانو، سکانو او هندوانو او هم په پنچیر ولایت او نور سیمو کې د هغو ملکی وګړو چې په نخښه شوی وضعیت زیات پام وړوي او په اړه اقدامات وکړي. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې خلی چې په لندن کې میشتو د هزارګانو له استاذ سره کتلی او هغه ورته ویل چې نړۍ دې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی درک کړي او پر طالبانو د فشار راولي چې هزارګان پر راتلونکو کې له حملو خوندي شي. د اغلی اميري په وینا په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې هزارګان په 2500 هدفي حملو کې پنهښ شوې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر مذهبي اقلیتونو خونړۍ حملې شوې دي چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایښت خراسان څنګه اخیستی دی. د دغو حملو وروسته یې د تېرې شنبې په ورځ د کابل په کرده پروان کې د سکانو پر ګورډواره و چې د دې ګورډوارې د یوه سک ساتونکي په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله 98% ځپل شوی خو نړیوالو په تیره د امریکا متحدو ایالتونو د دغې ډلې فعالیتونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان په اړه په یو راپور کې وویل چې ښایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه تر 2023 کال پورې د دې وړتیا پیدا نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورې نړۍ حملې ترسره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوه کلیو ترمنځ د ځنګله او ځمکې پر سر لانجه روانه ده. هلته له څوره زورایس حالات ترنګلې دي او دواړه خواوې د سپکو او درنو وسلو سره یو ځای مورچو ته ختلي. خو قومي مشران هڅه کوي چې دواړه خواوې له سنگرونو راښکته او ترمنځ روغه وکړي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دواب ولسوالۍ د کولتن درې قومي مشر غلام الله ازادي راډیو ته وویل د بجګل او مساوي کلیو ترمنځ د ځمکې او ځنګل پر سر له تیرو څو کلونو شخړه روانه ده، خو سه کاله دواړه خواوې د درنو او سپکو وسلو سره مورچو ته ختلي چې هر غړې د یوې خونړۍ جګړې پیل کېدو ویرشته. د هغه په خبره چې قومي مشران او دینی عالمان سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې د غستون ځه هوار کړي.
دا د نورګرام لوځوالي دا د جګل خلک د دواب لوځوالي مربوط دي، مسیح خلک د نورګرام لوځوالي مربوط دي. دا د سرخند مسله دا د خطې په څیر مسله سره دوه طرف کې بس خطلې دي، خلک مرسی زرگام روان ده و سمدوز کسان در من روان ده پلو سال لگ او طرف ده لاس جنگ شیو خدا سی توپر کم با جنگ نو ندیشه
ده نورستان و سیدون که لطالب چارواکو ده غده و لشخرو دل منځوړلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د نورستان حکومتي چارواکي وایي قومي مشرانو او دینی عالمانو سره شریکي هڅې کوي چې د بجګل او مسابق قومونو ترمنځ د شخړې ترڅنګ ټولې قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ له منځه یوسي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا موضوعات مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوال ترمنځ چې یا د اشخاص ترمنځ وي حل او فصل کې
د دوی په خبره چې دغه شخصي او قومي دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا سبب هم کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د ځمکې ځنګل اوبو او نورو شیانو پر سر د لسګونو کالو زړې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې د یو شمېر کسانو وینې تویږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو اړوند مرستندوی ټولنه وایي په نړۍ کې له 200 میلیون زیات ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې په میلیونونه د زده کړې پر شرایطو برابر نجونې او هلکانې له زده کړو بې برخې دي. پر جګړو او نورو ناخوالو سربیره د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو د زده کړې په برخه کې لګول شویو محدودیتونو هم د هغو ماشومانو شمیر لا زیات کړی چې ښوونځي ته نه ځي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو مرستندوی اداره وایي چې د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې په تیرو شپږو کلونو کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځي ته له تلو محروم شوي نږدې درې برابره زیات شوی او 222 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم انتظار نشي کولی ادارې په وروستي راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړی ویلي چې په 2018 کال کې له ښوونځي د محروم پاتې شوو ماشومانو شمیر 15 میلیونه و. د دغې ادارې رئیس یاسمین شریف په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه ټکان ورکوونکې شرمونکې شمیره ده او زیاته کړه چې د 222 میلیونو ماشومانو خوبونه مسلسلو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه راپور له مخې 8.2 میلیونه ماشومان د دوامداره شخړو او بیړنیو حالاتو له امله له ښوونځیو بهر پاتې دي چې 45% نجونې تشکیلوي. د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د هغو ماشومانو چې یو مخ له ښوونځي بې برخې شوي 40% یې په هغو هیوادونو کې اوسي چې له اوږد مهاله جګړو سره مخامخ دي. افغانستان یو له دغو هیوادونو بلل شوی چې د دې ادارې مشرې میرمن شریف په ځانګړې توګه پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه هیواد چې په 13 اګست میاشت کې بیا واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې پکې نجونې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری مشلی باچلی تېره اونۍ د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. پر ماشومو نجونو سربیره په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله د ښوونځیو پر شرایطو برابر په میلیونونو هلکان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. اکثره دغه ماشومان پر شاقه کارونو بوخت دي. دوشکلن حبیب الله چې کندوز اوسیدونکی دی وایي مجبور دی کار وکړي ځکه په کور کې بل نفقه ګټونکی نه لري.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پکشن ټولوم، کباب ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي. کوم سودا پخمه کوم کې شپږ نه پلاسو ما ځکه چې مکتب کړم سبق تکړم ما دا چې بوجي په شادي.
د حبیب الله په چیر په افغانستان کې په سلګونو زره نور ماشومان له ورته وضعیت سره مخامخ دي. خو نړیوالو تر ډیره د نجونو زده کړو ته لدی پلو ډیر پام اړول چې د طالبانو لخوا په ډلیز توګه له ثانوي زده کړو به برخې کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو په خاطر د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت پر دو لوړ پوړو چارواکو د سفر محدودیت ولګاو. دا دوه چارواکي د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د ښوونې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پرې دغه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې په دې خبرونه کې احمد شیبر به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي او دای په کوربه وي. خو له هغه مخکې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
کوم زه ابراهيم د جلال آباد سرپود او صالح خیر آباد څخه سره تماس کړم. دا خیر آباد سیمه چې دا دغه وګونه ډیر ناکامه ده، فصلونه کوي خزمه کده، په دې ته حکومت آئنده حکومت جمهوریت او اوسنی حکومت نمداری له دې ته پاملرنه او توجه وکړي. او په دغه ته وچکالي اوس په دې حالاته راغلی ده، مخکې مو خو اوس خو لا ډیره زیاته شوې ده، او دغه ته فصلونه جوار لکه پنبه لکه نور شیونه په ځمکه په کرل شوي غونډ وچ شو، او یو خو وچکالي ده، بل طرف ته د حکومت دخوا نه هېڅ پاملرنه نشته، نه د بندونو نه د کانالونو نه دغو. دغه بزګران ډیر غریب دي، ډیر فقیر دي، دوی د سبا بیګا لري سبا نه لري، او دغه ولس ډیر ځپل شوی د سرخود به چې دوی ته اساسي بندونه او اساسي کانالونه جوړ شي.
سلام علیکم، زما نوم ګلبدین دی، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زما دا پیغام د ازادي راډیو تر لوړپور ځواکونو پورې ورسوي. زموږ په ولایت کې داسې د شانو ګرانې ده چې یوه شل کیلوی ډبه غوړي په وزنیم زره کالداري ده، او د وړو ګونې په شپږ نیم زره افغانۍ ده. وروره دا اوس څه حال دی؟ دا یو نرخنامې یو شی ورته کېږدوي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه خصوصا د رئیس الوزرا نه دا احترامانه خواهش کوم چې په کابینه کې باید دغه موضوع مطرح شي. په افغانستان کې دغه ټیټرتبه مامورین چې دغه د شپږم بس یا اووم بس لکه معلمین او اجر صاحبان یعنی اجران او نور دغه ټیټرتبه مامورین چې هغوی دغه معاشونه ډیر زیات کم دي، او تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نرخونو یا د خوراکي او نورو توکو هغه بیا هم ډیر زیات لوړ شوی ده، چې د خلکو هغه وسې نه ډیر بهر خبره ده. نو بنا دغسې دغه مشکلاتونو ته په کتلو سره باید دغه د معلمینو او د اجرانو معاشونه باید لوړ شي تر څو یوه نسبي عدالت متامین شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان کتابخانه څنګه کتابونو ډک شي په دې اړه به وړاندې واوري. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل پاړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپل پیلېږي
او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پیل
د تاریخ پاڼې راړو. ارک ته مو ورولو.
حرم سرای ټولې درځي سکوټې لري.
شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوخيږي لیونی د سمندر يم، زمونږ شپې لخ کلا جوړې ته رنگ د ستورو ګوره.
کتر پای را سروي نور مطالب هم ووري. د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د جون په 13مه یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم د کتابتون په څه باندې 65000 متر مربع مساحت کې جوړ شوی دی. وو پوره لري. د نننه پکې نه ځانګړي کتابخانه دي چې یوې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانه تر 1 میلیارډ درهمو ډیر پیسې لګیدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نه شته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې لوجه چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب پچی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅې ده تقریبا مونږه ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله، نو اوس حالات کې مونږه 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅې ده، اوس 150% نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیاتې شي. طارق الله چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ دی په غزنی کې اقتصاد لولي، دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زمونږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب د زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چار قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د بیحقی خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغه څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لس یا شل عنوان واخلي او په ولایت کې په خپل عامه کتابتونونو وشي. د سره به څو ګټې سره یو بدایوي د افغانستان لخبرندوی ټولنه او کتاب روشانو په کودرې دی لیوي دغه پوشاپ سي خپل کتابونه نور چاپ کړي. زمبا دولت څو خلکو ته شارک کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب اخیستو توان نه لري. د هغو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعې لپاره ورکوي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډیر میوزیک ټراکونه، 500 ویډیوګانی او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوی دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. لایبي خبرتیا ورسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسې لیکوالو سره بحث لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو.
دا ستي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی. د اکبر کارګر، سولمل شنواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. شاغل کارګر په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پای پورې. یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تخنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي. او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه تر کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکی پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راوخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زین نور لیکوالو بیلابل دغوی سبکونه وی او یا عادتونه وی په لیکلو کې مثلا هغوی به یو ډول لفظ ورکولو سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمې کیسه را پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشي بڼه کیسه را پیل کړي. خو زه غواړم چې د لوبې ننداره وړاندې کړم، او کله چې د لوبې خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په ښه ډول له ځان سره اخستلی شي.
ښاغلی بدر کیسه له لوبې سره تشبیه کړه. یو شمیر کرکتونکو په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی، او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی، او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځای دی شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پایل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي. شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهام ښکاری.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوی چې کلم ما نیت کړی وي، کلم مې راخسته یا هم کمپیوټر ته ناسته ما او نیت مې کړی دی چې نن زه یو کیسه لیکم، او ما د هغه کیسه لیکلې وي. دا تر اوسه پورې نه دي شوی، نو هغه وخت دغه شوی دی چې زما ذهن له یو څه متاثر شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پایل په برخه کې هم اخلي سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي، او وای چې یو تاثر د هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلې دوته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپل پیلېږي وخت چې زه لیو پیخه متاثر شوم، وخت چې زه داسې یو څه وینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، کاغه یو پیخه وي، کاغه یو انزور وي، کاغه یو رسامي وي، کاغه د چا له خلې نه وتل یو خبر وي، یا هم په خاله رسنه یو کې یو لوستي خبر وی چې یو وای ما وغه په ماغیز وکي، ما ته یو ذهن را لويږي، ما ته یو 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 سره کوي چې زما د یو څه پری ولي کما. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه ملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پایل کما او ځای پر ځای عملته پای هم ومومي. خو ډیر کله داسې هم کیږي چې کیسه پایل شي خو پای را نه ورکوي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومم، ځینې وخت لږ موده پرې وځي، ځینې وخت یو ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواره چې واز کیسې کې پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوی طرح پر کار کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یو طرح جوړ شي، که په ما شي باقی او بیا لږ څه وروسته زه کیسه پایل کړم، ډیره ښه پایتم پایلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډیږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پایل.
د یو شمیر کرکتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډیره مهمه ده چې لوستونکي له وی فضا او چاپیریال سره آشنا شوي دی کنه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي شاید لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمينه په سختۍ برابر شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کې سره که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وای چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپیریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکی لحاظ باندې ماته د کیسې پیل کلا په جملو پیل سي ډیر اساني، خو کله چې د کیسې پیل مانه تصویر وغوړي او فضا وغوړي، نو ماته دا پیل لږ ګران غوندي وي.
یو شمیر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچ اهمیت زیاتی شي. ځینې کرکټونکو بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټول کیسې درې وړو ټکو ته اشاره شوی وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې شایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک ریپورت نه دی، یو کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلا نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅکله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري چې څنګه کولی شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط په کې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړې وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي.
د هنر آزادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یوه برخه به یې د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جومات کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شغې ونه ورید، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده. خو دغه عمل هغه وختونه لري چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي، داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیشا دی وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یو عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکي وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځورو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه شایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماشام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو، احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي، د ناس چې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې. خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړئ چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډ کیسې پیل پای ته نږدې شروع کیږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
دا ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرام سرای له لومړۍ ودانۍ څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسول وټاکل شو. یو شمیر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرام سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخور.
حرام سرای ټولې درې دېرش کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټی دی لکه خیاط خانه اشپزخانه او دوبخانه او نور غدی کوټی دی همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې د هرې جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب کې تاج التواریخ کې چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې دي. میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالی اغوندي او نوم یې سرداره ده، دا لیکونه وړي او نور سرپرستی کوي د هرمسرای. د هرمسرای په لومړي پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې هم د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي علي حضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، یو سره یې خبرې وکولې او ورته یې وویل ستاسې مرسته وکړي چې دغه هرمسرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکه دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې هغو پیسې هغو ورکړې دي. په دوم پوړ کې د پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پوړ کې دي. اعلیحضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه په چت کې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوه منزل ده، په دوه منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته لکه مثلا د پاچا د نیکونو تورې دي، ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې یوې پښې آی پیدا کړ، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفټ و، په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفټ به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. هرمسرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د هرمسرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي او د هغې تر منځ درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو وخت کې ور اخیستی ده او دا بیرته اوس پخښته پوښل شوی ده. دغه دېته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او په اصطلاح غړي به پخول دلته او د دغه ځای درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په هرمسرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ، نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان، بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په هرمسرای کې موجود و. یو اوس هم د سم چې شبې جمعه ورته وایي دې خوا کې ده چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکاري دي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دو منزله تعمیر شوې ده، په دغه باندې ده لاندې خو دغه ټول دیوال نیولی و. یو وخت کې و د ارق سابقداران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببر کارمل رئیس جمهور د افغانستان بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې، نو کومه ورځ لړم چې چلی ده بیا دغه فکر کاوه چې دغه لړم حتما په دغه بوټي کې وو. چون دا بوټی له ځمکې راپورته شوی ده، دوه منزل و شاوخوا ځمکې ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړي چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ پاړه په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسولانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخوانی ارګ په 200 متره کې د خرکی متحریه د ودانی سره نږدې موقعیت لري چې د نوموړي په ژوند کې د خرکی متحریه د شډول لپاره جوړه شوی و. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه او د خرکی متحریه لپاره بیل ودانی جوړ کړه. په بخارای سبک جوړی سوی د غدبی استری شین رنگ لرونکي گومبتی چې د افغانستان د لوی تاریخي عبادتو څخه شمیرل کیږي هر برتورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار وسیدونکو دی د خپل ملګرو سره یو ځای د احمد شاه بابا د مقبره او د خرکی شریفي د زیارت لیدو ته راغلی. د وایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګری او دوستان راځي هغه دل تراولي ترڅو د دوی تاریخي وداني د احمد شاه بابا مقبره او خرکا متحره وویني.
دا تاریخي ځای دی د خو پیړی پیړی سپات دی بل ورځ د خو زیارت یو کم برکت ده بل احمد شاه غازی دربار دی نو خلک هم برکت زیارت د پاره خامخا خلک راځي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي په ورستوي کې د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي یا د دوو تاریخي ابدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنځ شنبه او جمعه شمیر زیات وي. سپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار یو للی او تاریخي ابدات څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوی. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکلا باندې چې د غوښتل د افغانستان ټول لرغونو ساحو ته ولاړ سي ټول ولایتو ته بیا په کې لرغونو بستاني او سیاحتي ساحو ته نو دغه د جمله سکندر ته هم دی د سفر نیت لودي چې تراغلی.
د کندهار فرنګپال د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښتي او د سانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قران ملوي اطلاعات او فرنګ ریاست دی د نور سانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغو دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی او ترڅنګ د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برک خرقه متوهره هم موجوده ده. د دوغ دوباره نزدېوالی هم سیتوب دلته د خارجانو توجه راړي او د هیواد پایده کې منابعو کې شرول لودلای شي. اصلا خبره ده چې ټوله خارجي میلمانه چې هیواد ته راځي دوغي سره باید لارښود موجود وي. اما که لارښود چې د دې سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي بدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمد شاه بابا د مقبره زیانمنسي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمد شاه مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابر کړي څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو لپاره سهولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیسته ده. نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمد شاه بابا د زیارت ځنی برخي په پخوانی سبک ورغول سی خو په ورستوي کلونو کې د دې تاریخي وداني ځنی برخي او زلبیا تخریب سی چې بیا رغونې تاړتي لري.
پراپور که مواوری دل چه خرخی شریفی او ده احمد شاه بابا مزار تا ده خلکو ورتک زیاد شویده. ده بابا ده پاچهی ده وقت یو پوزی چارواکای آزاد خان افغان و چه به غزنی که یوشمیر فرهنگ پال ده هیله لری چه ده ده کلا ده اطلاعات فرهنگ ریاست للوری پرسمی توگه تاریخی سیماون و مولشنی او چارواکی لیکوال و معارخان وحد سوی چه ده آزاد خان افغان پاره چه ویلکیش گوری پی ایران که ورکتی چیرنی وکری. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتره واټن د خواجه عمر ولسوالۍ سړک ته چیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا څلور سوه کاله وړاندې آباده سوې چې اوس یې ډیری برخه نړېدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسیدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یا د کلا دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې، نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنۍ کلا چې د دې اولاده اوس هم پکې اوسېږي او قلعه آزاد خان نومېږي په یو کنډواله بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخې ویجاړ شوی ده او کم آثار یې پاتې دي. نو زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسي آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیزې لیکنې او څېړنې وکړي تر څو د هغه بیلابیل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي تر څو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شاملې کړي. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې او دا یاد کلا راپور به د مرکز ته د لازمي ارزونې په مخه واستوي.
کومه چې د آزاد خان غازی قلعه ده، دا بالکل تاریخي قلعه او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تېرېدا سره سلو کې 95 له بینه کړلې ده، بېرته د ترمیم داسې امکان نشته ځکه مکمل خرابه شوې ده.
بل لور ته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي قلعه دې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد له نوموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند کې اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بده به نه وي، ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپله آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوي په خاطر هم که دغه کلا وساتل سي او په همدغه حالت چې اوس ده په همدغه حالت لږ تر لږه وساتل سي او اطلاعات او فرهنګ وزارت دغې کلا ته پام واړوي، زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1015 میلادي کال کې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نوموتي مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي، نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان، ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د د ترکمندۍ لاندې ونیول سوې. د وخت په تیریدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو، نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یوه څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادېږي. نوموړی که څه هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی، خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکن خیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1100 میلادي کال کې په ایران کې وفات سو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو. خو د اقام احمد قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخ له منځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
شاعر مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیوی مجلې ته راستولې. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره اورو.
تا پاستا پاستا لاسونه لوریخه مونر مزلفه لا آرام اقیانوس جوړی ها وبلن غرق سترګې ستور مزل را توایه نن دراز دې مزلونو تخو ماته حیرانه وایستا حسن سیوا د استا پسترګو کې خلا د شبنمی باڼه دی واه وا لنډکای پکای دی زانګې پتندی غنم رنگې ته زما خلا اوس پریک ده ستور مزل را توایه نن دراز دی مزلونو زمنم چې کم نه يم په خایست کې لتازر کې خو څه کم دی راته وایا نه پوهیږم چې بچوي ته کوي په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوي الوزه لسپوږمۍ سره دی ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې راته وایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایا ستور مزلې راته وایا آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړلې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تګدی بمونه قلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
بهر مشت افغان لیکواله زرلشته حفیظ چې لتیرو څوکلونو رئیس سولې تشیرونه لیکي تازه د شزو میندو پاړه یو کتاب چاپ کړی دی نو موږ په دې کتاب کې د میندو پاړه نثر لیکنی او د غراس خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړی دی دا کتاب تازه چاپ شوی دی لزر لشت حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړی ده او لومړی ترې د دې د دې نوي چاپ شوی کتاب په اړه معلومات غوښتي دي
پیدا شوی ما درې کلنه وم چې زما پلار وفات شو بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویا شوی ما لکه سمې د خپل مور په حق لیکلې لکه سمې د مې د نړۍ د میندو په حق لمې لیکلې دا چې ولې د مور ورځ منځل کې د نړۍ په هیوادونو کې په مختلفو تاریخونو د تورته داسې مسائل هم پکې ځای شوې دي او په ورته وخت کې په همداسې وخت کې د مور په حق لبانې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوانه ویل شوي دي چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي ځکه چې جنت د مور د پښو لاندې ده لکه څنګه چې ویل شوی دی وایي چې هر ورځ دی وی ډیر کولای درته مورې ما په مینه یې منلای زما مورې جنتونه دي تابې ستا قدمو ته خدای رسول ته هم غلای زما مورې
کتاب مو په نظم لیکلی دی او په نثر او دلته افغانستان کې خو پیدا کیږي چاپ شو هم دلته دی نه په بهر کې مو چاپ کړی دی په دې اړه کلک معلومات راکړي
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کیږي د کابل په کتابخانو کې پیدا کیږي او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی ارمان خبرندوی ټولنه چاپ کړی او هغه سو ولایتونه خود لیدې په لاس لیکل شوی دی د بازي شاعرانو څخه مې هم یو شعر پکې غوښته دي او بیا مې د کتاب په اخرو پانو کې دغه شاعرانو هم یو شعرونه مې پکې دغه کړی دي په اخرو پانو کې تقریبا یو سلور پنځه شعر د دوه دي نو ټول زمانه سری لیکنه ده بل
تاسو لتیرو څو کلونو راهیسی پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوي شیرونه مو لیکلی دی په دې اړه نور لیکنی مو کړی دی په دغه برخه کې د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لری یا پلان کې لری چې کوم کتاب چاپ کړي یا دغه شیرونه او دغه لیکنی چې تاسو کړی دی د سولې لپاره پلان لری چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ کنه
چې ما دا کار پیل کړی دی دا تاریخونه مې لیکلي دي دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي کوم انجونې مخې ته وړي دي او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي غلې کړي دي ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې هو ما کتاب لیکلی دی کتاب باندې کار لا هم روان دی کتاب مې بشپړ شوی نه ده پدې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک غواړي یا د ټول شموله خلک یا د ته ورته نور مسایل چې د ملت غواړي د حکومتونو نه هغه شیان لا هم نیمګړی دي. نو کتاب هم نیمګړی پروت ده. خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي او د افغانستان د خلکو ارمان چې د سو څلوېښت کالو نه را پدې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي د دوی ارمان سوله په هیواد کې تامین شي. او زه به هم وکولی شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم.
دا ازادي راډیو مجلې ورستی او تنشتي شوي او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکو. په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده. د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي میرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شایدی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولستنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنی وای دی. شاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار هم داسې باید پات نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګار ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپل کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز که
ل اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه داده چې ل موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسه د دفتر د مصارف په برخه کې را سره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
توانایي نه درو کزي مصرف برای.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړای دی. د ازادي راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیه ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په شسترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغوی بوج بلل کیږي، خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي
Oh,
غم زهیر انسان خجل تر هر